وخت د غرمې دولس بجې سپېز عبدالحق کاکړمو د مشال ریډیو په یو بل خبري غړي کې هرکلی کوم. په شمالي وزیرستان کې د ډرون تازه برید د خیبر پښتونخوا د نوي حکومت د ټولو پارټیو د کانفرنس را بللو د پاکستان د نوي مرکزي کابینې اعلان د نوي ټاکل شوي وزیر اعظم نواز شریف د افغانستان په اړه د پالیسۍ جاج په افغانستان کې د ښځو د حقوقو په اړه له ناندري سره مخامخ قانون هغه څه دي چې پروانه غړي کې تفصیل درکو. نور رپورټونه به هم درته وړاندې کړو خو تر هر څه لمخه به له خبرونو پیل وکړو. خبرونه وړاندې کوي اسرار عالم مومند.
د مهم خبرونو لنډیز. د پاکستان په شمالي وزیرستان کې و مشکوکه وسلوال په یو ډرون برید کې وژل شوی. د خبر ایجنسۍ په تیرا کې څه باندې 2500 کورونه وسلوالو سوځولي دي. او په چین کې لږ تر لږه 30 کسان په یو بس کې د اور لګېدو له امله وژل شوي دي. اوس د خبرونو تفصیل. د شمالي وزیرستان په شوال تحصیل کې د امریکایي ډرون الوتکو په یو حمله کې وو مشکوکه وسلوال وژل شوی دی. چارواکو د نوم نه خودلو په شرط ویلي د برید 13 شپه شوی دی. حمله په داسې وخت شوی دی چې د پاکستان نوی وزیر اعظم د امریکایي ډرون حملو د ودرولو غوښتنه کړې. نوموړی وایي د حمله د پاکستان د خپلواکۍ ضد دی. نواز شریف په 13 اونۍ کې د امریکایي جاسوسي الوتکې هغه برید هم غندلی وو چې پکې د طالبانو مرستیال قومندان ولی الرحمن وژل شوی وو. ځینې پاکستانیان د ډرون حملو غندنه کوي او وایي چې په دې کې ولسی وګړی وژل کیږي. خو ځنې بیا یې موثره بولی وایي ولسی وګړی پکې دومره نه وژل کیږي چې په اړه خبرې کیږي. د خبر ایجنسۍ په لورې پرته سیمه تیرا کې وسلوالو پرون څه باندې 2500 کورونه سوځولې دي. یو سرکاري چارواکي د نوم نه خودلو پر شرط 13 شپه مشالېدو ته وویل چې سوځول شوي ټول کورونه د حکومت په لور ډلې انصار الاسلام د پلویانو دي. تر دې دمه په دې کې د مرجوبلې په اړه څه خبر نشته او نه هم آزادو سرچینو له دې خبر تصدیق کړي. په دې وروستیو کې د تیرا میدان سیمه وروسته له هغې طریقې طالبان پاکستان په خپل کنټرول کې اخیستی چې حکومت په لور ډلې انصار الاسلام د خونړۍ نښتو وروستو دغه سیمه خالی کړې. خو د تیرې څه مودې نه پکې د وسلوالو پر ضد پوځي عملیات روان دي چې له وجې په زرګونو خلک بې کوره شوي دي. د پاکستان نوی وزیر اعظم نواز شریف پرون د خپلې 25 کسیزه کابینې غړو نمونه په ډاګه کړل چې زیاتره مهم وزارتونه نواز شریف خپلو نږدو کسانو ته ورکړي دي. البته د بهرنیو او دفاعي چارو اهم وزارتونه لا هم چاته نه دي سپارل شوي. په دې کابینه کې 14 وفاقي وزیران او 9 وزیر مملکت دي. له څوګن پورته کولو وروسته کابینې ډیویژن د دې وزیرانو لپاره د وزارتونو حکمنامه هم جاری کړي چې له مخې یې چودري نثار د کورنو چارو، اسحاق ډار د خزانې او پرویز رشید د اطلاعاتو وزیران ټاکل شوي دي. دغه رنګ خواجه سپتا د اوبو او بجلی، خواجه صاد رفیق ته د ریلوې، زاهد حمید ته د قانون او انصاف، احسان اقبال ته د منصوبه بندۍ او پلاننګ او عبدالقادر بلوچ ته د ریاستی او سرحدونو چارو وزارتونه ورکړل شوي دي. د هند په وزوای د دوی یو افسر د جمعې په ورځ هغه مهال وژل شو چې پاکستانی ځواکونو په کشمیر کې د اوربند له کرښې ها غاړه په هندي عسکرو ډزې وکړې. د کنټرول کرخه په کشمیر کې د هند او پاکستان تر واک لاندې سیمې سره جلا کوي. د هند پوځ یو ویاند ویل ډزې د سرینګر ښار د جنوب لویدیس په 100 کیلومترۍ کې په پونچ سیمه کې شوي دي. هند په پاکستان تور لګوي چې کشمیری جنگیالو ته روزنه او وسلې ورکوي خو پاکستان دا تورونه ردوي. تحصیل مشال ریو خبرو نوری. په چین کې لږ تر لږه 30 کسان په یو بس کې د اور لګېدو له امله وژل شوي دي. د چین سرکاري ژنهاوا خبري اجانس وایي دغه پیښه پرون د هیواد په جنوب مشرقي برخه کې د یمن په ښار کې رامنځته شوې. همداراز جوبل شوي 40 کسان په یو هسپتال کې تر درملنې لاندې دي. د دې ښار پولیس وایي چې په دې پیښه کې د لاس درلودلو په تور د یو مشکوک تن شناخت هم شوی دی. د دې اونۍ په لومړیو کې هم 100 کسان د چرګانو په یوه زبخانه کې د اور لګېدو له امله وژل شوي وو. د امریکا ولسمشر باراک اوباما ویلي هغه په پرامن ډول د چین راپورته کېدلو هرکلی کوي. دا په داسې حال کې ده چې د اوباما او د هغه چینی هم منصب شي چین پینګ ترمنځ دوه ورځنۍ خبرې د امریکا په کالیفورنیا ایالت کې پیل شوې دي. له دوه ورځنیو رسمي خبرو شروع کېدو وړاندې اوباما ویلي وو
نوموړی وایي امریکا د یو نړیوال طاقت په توګه د چین په پور امن ډول راپورته کېدلو هرکلی کوي. دا د امریکا په ګټه دی چې چین د کامیابۍ پر لار خپل سفر ته دوام ورکړي، ځکه چې موږ پر دې عقیده یو چې باثباته او سوکاله چین نه یوازې د چینیانو بلکې د نړۍ او امریکا لپاره هم ښه دی. اوباما ویلي هغه تمه لري چې د انټرنیټ د امنیت مسلې په اړه له چین سره په شریکه کار وکړي. یو وسلوال د امریکا په کالیفورنیا ایالت کې لږ تر لږه څلور کسان ووژل او بیا پولیسو دغه برید کوونکي ووژل. د چارواکو په وینا دغه پیښه لومړی په یوه کور کې پیل شوه، هلته برید کوونکي دوه کسان ووژل او دغه کور ته یې اور ورته کړ او بیا د پونتون لور ته روان شو. پولیس څرګندوي چې برید کوونکي له سره تر خپو تورې جامې اغوستې وي او مخکې تر دې چې پونتون ته ورسیږي په سکول کې یې دوه کسان ووژل. دا پیښه له هغه ځای ډیره لری نه وه چېرته چې ولسمشر باراک اوباما د مرستو ټولولو په یو محفل کې برخه اخیستې وه. د روس پولیسو درې سوه کسان په ماسکو کې په یوه جومات کې ونیول چې یو سل او یا یې بهرنیان دي. پولیس دا څرګنده نه کړه چې ولې دغه کسان د جمعې په ورځ نیولي دي، خو د دوی په وینا په دې ځای کې اسلامي ادبي کتابونه موندل شوي دي. نو څېړنه روانه ده څو معلومه شي دغه لیکنې تر څه حده د سغدریزۍ مواد لري او کنه. او اخري خبردار ملګری ملتونه وایي د روس د غوښتنه نشي منلی چې د جولان لوړو ته ځواکونه واستوي. د روس ولسمشر ولادیمیر پوتن پرون وروسته تر دې د اسرائیل او شام ترمنځ د جولان لوړو ته د ځواکونو د استولو وړاندیز وکړو چې آسټریا تر هغې مخکې اعلان کړی و چې په شام کې د کورنۍ جګړې له امله خپل ثلثي ځواکونه له جولانه وباسي. دا تر دې مهاله د مشال خبرونه.
اسرار مومندو چې خبرونه درته وړاندې کړل، په روانه غړي کې به دا ریپورتونه ولرو. په شمالي وزیرستان کې تازه ډرون برید او مشکوکه وسلوال وژلې دي. د خیبر پښتونخوا حکومت د امن او امان په لړ کې آل پارټیز کانفرنس را بللو اعلان کړی، خو آیا د صوبې پخوانی ګوند عوامي نیشنل پارټي به دا بلنه قبولوي او کنه؟
مل دعوت را کی ان شاء الله عوامی نیشنل پارٹی با ددی وطن دا امن په خاطر باندې په هر غونډه کې کینی تر اوسه پورې ددی پالیسی چې دا غا اړوان دی راغلی نه دا غا مخ کې راغلی نه دا.
د افغانستان د بشری حقوقو د خپلواک کمیشن مشر د شوزو په وړاندې د تشدد مخنیوي د قانون د شرط ژره تصویبولو غوښتنه کړي، خو د پارلمان غړي چوي
مونږ غواړو چې د یو پراخ مشورې پر اساس دې قانون تصویب کړو. مونږ نشو کولای چې هغه ماده چې اساسي حقونه د ښځو تضمینوي تعدیل او یا هم رد کړو.
په قبایلی سیمه کې حکومت د لوبو یو لوی سپورتس کمپلیکس جوړولو اعلان کړی، په دې کې به څه څه وي؟
دا یو واحد سټیډیم دی چې دې کې به کرکټ ګراوند هم وي، فوټبال سټیډیم به وي، یو ملټی پرپز هال به وي چې کې والی بال او باسکټ بال به کې دیشي، هاکی سټیډیم به ځانته وي، بیډمنټن هال به ځانته وي.
یو شمېر نور رپورټونه لرو له مشال ریډیو سره اوسئ. او دغه خبری غړی د ډرون لبري د پایلو په شمالي وزیرستان کې په تازه ډرون برید کې او مشکوکه وسلوال وچل سوي دي. د چارواک په وینا پېښه پرون ماښام په شوال تحصیل کې رامنځته سوي ده. په پاکستان کې د مسلم لیگون د مشر نواز شریف په واک کې تراتلو وروسته د لومړی برید چې ترسره کیږي. تفصیل به د مشال ریډیو خبريال راکړي.
په میرانشاه کې موجود امنیتی چارواکو چې نه یې غوښتل خپل نامه واخلي او آواز پور کړي مشال ریډیو ته وویل. تیره شپه د لسو بجو پر مهال امریکایي ډرون د میرانشاه نه قریبا اویا کیلومتره لویدیځ تحصیل شوال منګړی ته سیمه کې پر یو کور باندې دوه میزایل وداغل، چرته چې د دوی په وینا وسلوال ډیر وو او په موقع اوه مشکوکه وسلوال ووژل. په میرانشاه کې موجود امنیتی چارواکو د وژل شوو د شناخت په اړه څه نه وویل او زیاته یې کړه وژل شوو د شناخت په اړه کره معلومات نه لري، ځکه چې د دوی په وینا دغه سیمه لرې پرته غرایزه سیمه ده، چرته چې مواصلاتي نظام هم د نشت برابر دی. د استخباراتي ادارې چارواکو هم د وژل شوو شمیره وښودلې او وی ویل دوی ته د ځایي وسلوالو د وژل کېدو معلومات ترلاسه شوي دي. خدا دوی پوینا په دغه برید کې د حافظ ګلبادر وسلوالې ډلې مهم کماندان هم د وژل کېدو راپورونه ترلاسه شوي دي چې په اړه یې د نور تحقیقاتو کولو هڅه کوي. په روانه میاشت کې د امریکایي ډرون لخوا دغه اولنی برید دی. دې نه وړاندې د تیرې میاشتې پر 9 نیټه شمالي وزیرستان چشمه کلی کې ترسره شوی ډرون برید کې د تحریک طالبان پاکستان دویم مهم مشر ولی الرحمن سره د درېو نورو ملګرو وژل شوی و. امریکا شمالي وزیرستان د حقانی او نورو وسلوالو ډلو مهم مرکز ګڼي او تور لګوي چې د غلطه وسلوال خوندي ځایونه لري او په افغانستان کې میشته افغان او نړیوال ځواکونو باندې بریدونه کوي چې د دوی زالو لمنځه وړلو لپاره ډرون یوه موثره وسله ګڼي. خو پاکستان بیا ډرون بریدونه غیر قانوني او د خپلې خپلواکۍ پر ضد ګڼي. پاکستان کې د مسلم لیگ نواز میاں نواز شریف په دور حکومت کې دغه اولنی ډرون برید دی. د پاکستان قومي اسمبلی کې وزیر اعظم سوګن پورته کولو نه پس نواز شریف په خپله وینا کې ټینګار کړی و چې د پاکستان په قبایلي سیمو کې د ډرون بریدونه نور بند کړی شي.
په شمالي وزیرستان کې ډرون برید د خیبر پښتونخوا نوی اتحادي حکومت د امن او امان پاړه د یوې تګلارې د خپلولو په خاطر د مشاورتي جرګې په نوم د ټولو پارټیو د یو کانفرنس رابللو اعلان کړی. تر دې وړاندې عوامي نیشنل پارټي او جمعیت العلماء اسلام مولانا فضل الرحمن ډلې هم آل پارټیز کانفرنسونه رابللو خو لا تر اوسه څه نتیجې مخې ته نه دي راغلي. تفصیل له پېښوره غلام غوث راکوي.
د خیبر پختونخوا په نوي ائتلافي حکومت کې شامل ګوندونو پاکستان تحریک انصاف جماعت اسلامي قومي وطن پارټي او عوامي جمهور اتحاد د امنیتي ستونزې د حل لارو چارو لټولو لپاره د مشاورتي جرګې په نوم د ټولګوندیزي غونډې رابللو فیصله کړې ده. د دې مشاورتي جرګې په لړ کې د پاکستان تحریک انصاف یو مهم صوبایي مشر او د پختونخوا نومول شوی د اطلاعاتو ممکنه وزیر شوکت یوسفزی مشال ریډیو ته وویل
مشاورتي جرګه آل پارټیز کانفرنس ډیر بدنام شو. دی په زمنګ دا ویل چې ټولې پارټیانو یو مشاورتي جرګه دا دې چې موږ د واړو چې صبح کې امن راشي دا زمنګ اډمبه مقصد دی. دې لپاره موږ غواړو چې څومره پارټیانې دي هغه موږ مشاورت وکړو او دا زمونږ د پارټۍ موقف نه بلکې دا د پوره صوبې موقف راشي چې موږ سکو امن څنګه قائم کړو.
د دې نه وړاندې هم په تیر حکومت کې عوامي نېشنل ګوند او جمعیت علمای اسلام د امنیت او ترګری په باب لا ټولګوندیزي غونډې رابللې وي خو پاکستان تحریک انصاف په دغه غونډو کې ګډون نه وکړي. دا چې پاکستان تحریک انصاف ولی د تیر حکومت په دور کې د امنیت او ترګری په اخلا په ټولګوندیزو غونډو کې ګډون نه وکړي د دې پوښتنې په جواب کې شوکت یوسفزی مشال ریډیو ته وویل
موږ ټول ساسي غونډونو ته دعوت ورکو ګوره موږ هغه وخت ذکر نه وکړي یو جنرال موقف چې یو پارټي اقتدار ختمیږي وغال پارٹیز کانفرنس راغواړي پکاره چې آل پارٹیز کانفرنس سٹارټ کرا وخت موږ باید کې پارټیسیپیټ کړو.
دا چې د پاکستان تحریک انصاف جماعت اسلامي او قومي وطن پارټي لخوا د امنیت په باب لا د دې مشاورتي جرګې په اړه عوامي نېشنل ګوند سره نظر لري او آیا عوامي نېشنل ګوند به په دې کې ګډون کوي او کنه د دې پوښتنې په جواب کې په خیبر پښتونخوا کې د عوامي نېشنل ګوند پارلماني مشر سردار حسین بابک مشال ریډیو ته وویل
چې دې موږ له دعوت راکې ان شاء الله عوامي نېشنل پارټي با د دې وطن د امن په خاطر باندې په هر غونډه کې کینی بدمنی چې دا د ډېر لوی مسله ده. تر اوسه پورې د دې پالیسی چې دا غا اړوان دی راغلی نه دا غا مخ کې راغلی نه دا کوم د دې نه خبر نه چې دې امن او امان چې دې ته په کوم نظر باندې ګوري یا د یو لسم مې نه پاسو په دې ټول څه په دې توا کې آ تاسو او دې دا غنی نه دې دې سي هغه په انګریزي کې وایي چې دې اون کوي نه دا شی دې دې سي تخپل مسله وای نه دا ډوره غیر سنجیدګۍ سره دې روان دي. تر اوسه پورې د وزارتونو په تقسیم باندې جګړې دي سردار کې دې کلا او راشي او خپل پالیسۍ چې دې حکومت ته وایي چې دلته دا مسلې دي او دې مسلو د لپاره غمن سره دا حل دي.
د پاکستان تحریک انصاف د استازي او د پښتونخوا د ممکنه اطلاعاتو د وزیر شوکت یوسفزی په وینا د امنیت په باب لا د دې مشاورتي جرګې د نیټه اعلان به د خیبر پښتونخوا د کابینې د سوګن پروتکولو وروسته کول شي. غلام غوث مشال ریډیو پیښور.
د ډیموکراسۍ او جمهوریت ارزښتونو په اړه اونیزه خبرونه جمهوریت هر اونۍ د جمعې پر ورځ پر پاوکم 2 بجو او د شنبې یا خالی پر ورځ پر پاوکم 4 بجو لپامیر ساحل سره اوریدای شي.
لکه څنګه چې تاسو وړاندې د غلام غوث په ریپورت کې واوریدل، د خیبر پښتونخوا حکومت د مشاورتي جرګې په نوم یو آل پارټیز کانفرنس راغوښتلی دی چې څنګه د امن او امان په لړ کې ګامونه واخیستل سي. او خو بل خوا ته د طالبانو سره د خبرو اترو ډیره کمه موقع تر سرګو کې شي. د مشال ریډیو د خبر مرکزی څنګه یې ابوبکر صدیق په خپل ریپورت کې دا څرګندلی چې آیا د اسلام آباد او تریکی طالبان پاکستان ترمنځ د خبرو کومه موقع پاتې ده او کنه، او دا چې د نواز شریف حکومت له دغه پوځي ډلې سره د خبرو لپاره څه باید وکړي. سلطان سرور د دغه ریپورت مهمه برخه درته وروړي.
د تیرو انتخاباتو ګڼ شمیر کاندیدانو چې غوښتلې پارلمان ته د رسیدو لپاره د خلکو رایه ترلاسه کړي، دا ژمنه کوله چې د سولې لپاره له طالبانو سره خبرې کوي. خو اوس چې د انتخاباتو په نتیجه کې نوې حکومت رامنځته شو، داسې ښکاري چې له طالبانو سره د خبرو دروازه مخکې له مخکې تړل شوې ده. یو شمیر پیښو او حوادثو د تحریک طالبان پاکستان او اسلام آباد ترمنځ د سولې د خبرو هیلې خاورو ته سپارلې. څارونکي اوس په دې نظر دي چې د پاکستان نوی حکومت کېدای شي له خپلو هغو ژمنو لاس واخلي چې له طالبانو سره د خبرو په اړه یې کړي، او په ځای به کوشش وکړي چې د طالبانو د راتلونکو بریدونو مخه ونیسي. د تحریک طالبان پاکستان د مرستیال ولی الرحمن وژنه د سولې پر زیارونو لومړی گزار وو. د دغه پیښې په نتیجه کې پاکستانی طالبانو خپل هغه وړاندیز چې د سولې د خبرو لپاره یې اسلام آباد ته کړی وو لغوه کړ. د ولی الرحمن لمرګه څو ورځې وروسته د پښتونخوا د صوبایي اسامبلۍ د نوي غړي فرید خان په تیرور د سولې په هلو ځلو دوهم گزار وشو. فرید خان په وروستیو انتخاباتو کې مستقل کاندید وو، خو وروسته د عمران خان په مشرۍ د تحریک انصاف پاکستان ګوند سره یو ځای شو. نوموړي له خلکو سره ژمنه کړې وه چې د امریکایي بې پیلوټو الوتکو د بریدونو مخه نیسي او له طالبانو سره خبرې کوي. تحریک انصاف پاکستان ګوند په خیبر پښتونخوا ایالت کې د ائتلافي حکومت مشري کوي، خو داسې ښکاري چې د سولې د خبرو هیله هغه وخت خاورو ته وسپارل شوه چې د جمعیت علماء اسلام د ګوند مشر مولانا فضل الرحمن چې د طالبانو او اسلام آباد ترمنځ د سولې د خبرو عملا ملاتړ کاوه، په ډاګه له خپل دریځه پڅټ شو. د جمعیت علما یو ویان جان محمد اڅکزی وایي چې مولانا وروسته له دې د سولې د خبرو له ملاتړ لاس واخیسته چې ورته څرګنده شوه چې د پاکستان اردو ځکه د دغو خبرو خلاف ده چې طالبانو په امنیتي ځواکونو او ولسي خلکو مرګونی بریدونه کړي.
فکر کوم چې د پاکستان مرکزی دولت، د پاکستان سیاسي ګوندونه، د پاکستان فوج پر دې خبره باندې اړتیا لري چې یو خلاصي چې خبري اترو ته یو چاپیریال لامنځته شي او بیا خبري اترې وشي. نو ځکه دوی دا وایي په اوس وخت کې غوره چاپیریال نه دی. نو په داسې حال کې مولانا فضل الرحمن یا جمعیت علما اسلام د خبرو اترو چې کوم دا بهیر دی دا کې رول نشي پلی کوي.
د امنیتي چارو کارپو طلعت مسعود چې په اسلام آباد کې اوسي وایي د سولې د خبرو له ملاتړه د مولانا فضل الرحمن تر شا کېدل څرګندوي چې له داسې یو ګوند سره د خبرو اراده نشته چې غواړي خپل نړیوال نظر په زوره په خلکو ومني. طلعت مسعود وایي پاکستانی سیاستوال د تحریک طالبان پاکستان په اړه متناقض نظریات لري. ځینې یې یو ریښتونی ګواښ ګڼي چې باید له منځه یوړل شي، خو ځینې نور سیاستوال یې دومره مهم نه ګڼي او یو لرې پروت محلي مشکل ګڼي. د تحریک انصاف پاکستان د ګوند د مخکخ غړي فرید خان په وژل کېدو دا پوښتنه رامنځته شوه چې دغه ګوند د طالبانو له ګواښ او خطره څومره واقف دی. وروسته له دې چې د دغه قتل په ارتباط د طالبانو یو محلي قومندان ونیول شو، نو دا خبره هم کمزور شوه چې طالبان ګوند د تحریک انصاف په خلکو برید نه کوي. طلعت مسعود وایي د پاکستان نوی صدر اعظم نواز شریف او د تحریک انصاف پاکستان د ګوند مشران چې د تیرو انتخاباتو په مهال یې پر طالبانو د پوځي برید مخالفت کاوه، اوس به ورته ګرانه وي چې په طالبانو باندې د نویو بریدونو ملاتړ وکړي. د امنیتي چارو کارپو طلعت مسعود وایي د پاکستان نوی حکومت د پان او پلانګ ترمنځ ځکه دی که چیرې له طالبانو سره د سولې لپاره ګام ونخلي، نو هغه کسان به ناهیل شي چې دغه حکومت په خپلو رایو واک ته رسولی.
The new government will have to think very hard.
د پاکستان نوې حکومت باید په دې جدي فکر وکړي چې له تحریک طالبان پاکستان سره کومه لار نیسي. حتی که چیرې په راتلونکو کې د خبرو کوم احتمال هم وي، نو دوی باید ورته یو چوکاټ او تګلاره برابر کړي. له طالبانو سره د سولې پخوانی خبرې ناکامې شوې دي. په تیرو وو کلونو کې د پاکستان اردو او هم مرکزي او ایالتي حکومتونو له هغوی سره په دې هیله خبرې او موافقې کړي چې د حکومت واک ومني، له جنګ لاس واخلي او ځان له القاعده شبکې لري کړي. خو طالبانو د اکثرو دغو خبرو او موافقو په نتیجه کې ځان پیاوړی کړی. تحریک طالبان پاکستان په خاصه توګه د دغو موافقو په نتیجه کې خپل واک پراخه کړی او خپل سیاسي نظام یې تاسیس کړی. کله چې څلور کاله پخوا دوی له سوات او جنوبي وزیرستانه وشلل شول، نو ژمنه یې وکړه چې د پاکستان د موجوده نظام پر ځای د یو اسلامي خلافت د تاسیس لپاره خپلې وسلوالې مبارزې ته دوام ورکوي. د پاکستان د پوځ پخوانی منصبدار بریج جنرال محمود شاه چې خپلې هم پخوا له طالبانو سره خبرې کړي، وایي د پاکستان نوي ولسی مشران له طالبانو سره د خبرو دومره تجربه نه لري. محمود شاه وایي د پاکستان مسلم لیگ نون او تحریک انصاف پاکستان د ګوندونو مشران اکثره د پنجاب ایالت څخه دي او دوی د طالبانو د واکلاندې پښتني سیمو له ځیګو واقعیتونو پوره خبر نه دي. هغه وایي چې تحریک طالبان پاکستان په پخوانیو موافقو ملتزم نه دي پاتې شوی او که چیرې نوې حکومت بیا هم له دوی سره د خبرو کوشش وکړي، نو کمزوري به ښکاره شي.
او دا یو طرف ده چې کومه یو مطالبه تاسو وسله پرې ده او تاسو به عام د شهري په شان زندګي تېروئ، نو هغې ته دوی تیار نه وو، نو هغه معاهده بیا ختمه شوه.
بریج جنرال محمود شاه وایي چې نوی حکومت باید د هغو ژمنو د ترسره کولو لپاره چې د اقتصادي رغونې په اړه یې کړي په طالبانو باندې د پوځي بریدونو هرومرو ملاتړ وکړي.
د طالبانو او نوی حکومت ترمنځ اړیکی تعلقات خبري اترې په دی باندې د ابوبکر صدیق رپورت تر تاسو سلطان سرور وړاندې کړی. د پاکستان نوی وزیر اعظم نواز شریف د خپل کابینه د غړو د نمونو او وزارتونو اعلان کړی. د کابینه په 25 وزیرانو مشتمل ده. له دوی څخه پرون د ځینو د خپل چوکیو څوګند پورته کړل شو. په کابینه کې څوک شامل دي او تر کوم کوم وزارتونو وټل شوی دي؟ ل ریاس مسخیل به تفصیل واورو.
پرون مازیګر د کم چې 15 نوې کابینه ده چې پکې 9 وزیر مملکت دي او 14 وفاقي وزیران دي، هغې سوګند پورته کړو. دغه شانت بیګا ماسخوتن بیا د دې وزارتونو چې کم نوټیفیکیشن دی نو کابینه ډیویژن د هغې نوټیفیکیشن هم جاري کړو چې تر مخه یې اسحاقدار ته د خزانې او اقتصادي چارو وزارت ورکړی شوی دی، دغه رنګ چودري نثار ته داخله او د نشه یزو توکو د قاچاق او د کر د مخنیوي وزارت، دغه شان شاید خاقان عباسي پټرولیم او قدرتي وسیلې، خواجه آصف ته د اوبو او بجلی وزارت ورکړی شوی دی، دغه رنګ خواجه صاد رفیق ته ریلوی، زاهد حامد ته قانون او انصاف او بشري حقوقونه، احسان اقبال ته د منصوبه بندی او د ټریننګ وزارت، عبدالقادر بلوچ ته د ریاستی او سرحدي چارو وزارت، دغه رنګ کامران مایکل ته د بندرګاه او جهاز رانې وزارت، صدرالدین شاه راشدی ته د سمندر پورې پاکستانیانو او سردار یوسف ته د مذهبي چارو وزارت ورکړی شوی دی. د دې درڅنګ چې کوم وزیر مملکت دی په هغه کې خورم دستګیر هغه د ساينس او د ټکنالوژي، عثمان ابراهیم د هاوسینګ او انوشا رحمان د آی ټی او د ټیلیکام وزیر مملکت ټاکل شوی دی. ورسره ورسره سرتاج عزیز چې کوم دینو هغه د قومي سلامتی او د خارجه چارو لپاره د وزیر اعظم مشیر ټاکل شوی دی.
تاسو ریاض مسخیلو چې د وزارتونو او د کابینه د غړو د نمونو تفصیل راکولې. د پاکستان نوی وزیر اعظم نواز شریف په خپل پالیسی بیان کې د افغانستان د امن لپاره د سیمیز جوړجاړي پر اهمیت ټینګار کړی، خو کارپوهان وایي د افغانستان په اړه سیمیز جوړجاړي ته رسیدل ګران کار دی ځکه چې له دې سره د ډیرو هیوادونو ګټې تړل شوی دي. خو ځینې بیا پر دې نظر دي چې د نواز شریف لخوا د هند سره د اړیکو شکولو خبره شایي چې پاکستان د افغانستان په اړه خپل پالیسی کې بدلون راوستل غواړي. پدیاړباندی اسرار علی مومند رپورٹ جوړ کړی دی.
د پاکستان نوی وزیر اعظم نواز شریف په خپل پالیسي بیان کې د افغانستان د امن او باثباته حکومت لپاره د سیمیز جوړجاړي پر اهمیت زور راوړی او دا خبره یې تکرار کړې چې پاکستان په افغانستان کې د افغانانو په مشرۍ د سولې د پروسې ملاتړ کوي. په اسلام آباد کې د خدای اعظم یونیورسيټي پروفیسر ډاکټر رضیا سلطان وايي دا خبرې یوازې نواز شریف نه بلکې په افغانستان کې د امریکا او ناتو هیوادونو په ګډون ټولې خلې غاړې لڅمودي رہی سي کوي، خو د نوموړي په خبره د افغانستان په اړه سیمه ایز جوړجاړي ته رسیدل ګران کار دی، ځکه چې له دې سره د ډېرو هیوادونو ګټې تړل شوي دي.
سب سے بڑی جو چیلنج ہے وہ یہ ہے، دیکھیں پاکستان کے اپنے انٹرسٹ ہے افغانستان میں،
تر ټولو لوی چیلنج دا دے چې په افغانستان کې د پاکستان خپل ګټه ده، همداراز د ایران ګټې بیا له پاکستان مختلف دي، نو دغه رنګ د ګټو نو یو شانواله او د ملکونو ترمنځ سیالي تر ټولو لوی ستونزه ده. همداراز د ایران او هند په اړه د چین ګټې جلا دي. کچېری په افغانستان کې د امن لپاره پاکستان د طالبانو په مشرۍ حکومت راوستل غواړي، نو زما خیال نه دی چې هند، ایران، چین او مرکزی ایشیایي هیوادونه به یې ورسره ومني. خو په پېښور یونیورسټۍ کې د نړیوالو اړیکو څانګې پروفیسر اعجاز خټک وایي د نواز شریف لخوا له هند سره د اړیکو ښه کولو خبره ښایي چې پاکستان د افغانستان په اړه خپله پالیسۍ کې بدلون راوستل غواړي. د ده په خبره هغه ځکه چې د افغانستان په اړه د پاکستان پالیسي له هند سره پر دښمنۍ ولاړه ده.
کم افغانستان باره کې سپیسیفیک افغانستان نو مشو سره کوم خبرې کړې دي، هغه څه ډېرې بدلې دي، هغه اومخه ځړې خبرې دي، لږ الفاظ او مخکې رستو کېدل خبره ده، نو څه ډېر واضح فرق نه دی. خو زه یو بل څه ته ګرم چې دا چې ډایرکټلی په افغانستان کې هغه به د پاکستان په سوچ کې فرق راولي، یو تمه لرم ضرور نه چې راولي د پاکو د کم نواز شریف د هند سره د تعلقاتو بهتری برره، نو که نواز شریف فرض ته اخوا ګامونه وایستې شول او هلته یې تعلق بهتر کړو، نو د پاکستان کو افغان پالیسي تاسو وګورئ دا تاو شي یا تاو شي هغه د پاکستان او هند جګړه کې پوجي سره ده، نو خو هلته کې سمی رالو نو د دې افغانستان خواته پالیسیز کې به یو فرق واضح راشي.
خو په کابل کې د نړیوال مطالعاتي مرکز مشر غفور لیوال وای د پاکستان لخوا د سیمې پاړه او په خاص توګه د افغانستان او هندستان پاړه پالیسی د پاکستان حکومت نه بلکې فوج جوړوي. نو د نوموړي په خبره د پاکستان نوی وزیر اعظم چې د خلاصي ګوند مشري هم کوي نشي کولای د افغانستان پاړه د خپل هیواد پالیسی خکړي.
پاکستان تر یو حده کمزورې شوې وي چې نور نشي کولای له خپلو دوو ګاونډیو سره د دښمنۍ سیاست پر مخ بوزي، نو دا تصمیم به بیا هم پوز او استخبارات نیسي او د هغو لخوا نه به بدلون پکې راولي. د ملکي حکومت په دې کې څه کار او دخل نشته. زه نه یوازې دا چې کوم خاص بدلون نه احساسوم، بلکې په دې وجه چې په ملکی حکومت کې محافظه کار یا کنزرویټیو لوري حاکمیت ته رسیدلی دي او په دې توګه د پاول له سیاستونو سره د دوی یو شمېر غوښتنې ورته دي، نو زه حتی په سیمه کې د وضعیت د لا خرابېدو وړاندوینه کوم.
پروفیسر اعجاز خټک وایي که څه هم نواز شریف د سختدریځو لپاره نرمه رویه لري، خو د په خبره ښکاري داسې چې نواز شریف به هڅه کوي د هیواد پوځ او استخباراتي ادارې په خپل کنټرول کې راولي، چې دا رنګ د افغانستان په ګډون د نورو هیوادونو په اړه د بهرنیو چارو د پالیسۍ جوړولو اختیار د ولسي حکومت لاسو ته ورشي.
نواز شریف دا هم ډېره کلکه خبره خپل منشور کې کړې ده، او خلک دا بلال دغه مرګري دا ګډین چې هغه فوج او انټیلیجنس ایجنسیز د حکومت د سیویل حکومت سخت کنټرول لاندې راوستل غواړي. راوستل غوښتل خواهش یو خبره ده، آیا هغه راوستلی شي؟ د دې اهلیت لري ابه سورجو کې پته لګي.
کارپوهان پر دې نظر دي که څه هم د پاکستان د بهرنیو چارو پالیسي د هیواد فوج جوړوي، خو د دوی په خبره اوس پاکستان له اقتصادي او امنیتي پلوه کمزوري شوی دی او نشي کولای چې پر یو وخت له افغانستان او هندستان سره دښمنی وساتي. نو دا رخکاری داسي چې د هیواد نوی وزیر اعظم نواز شریف به ضرور د بهرنیو چارو پالیسۍ کې بدلون راولي، خو کارپوه غفور لیوال وایي چې دا بدلون به د پوس په خوخه راځي.
دا نړۍ رنگونه دا نړۍ عجیب کیسې، انټرنیټ او فلمی خبرونه هر اونۍ د چهارشنبه او خالی په ورځ دا نړۍ رنگونو خبرونه کې اوریدل مه هیروئ.
تاسو مشال ریډیو اوري 12 بجې سوي دي. اسرار علم مومند به د خبرونو لنډي وړاندې کړي.
د شمالي وزستان په شوال تحصیل کې د امریکایي ډرون الوتکو په حمله کې و مشکوکه وسلوال وژل شوې دي. چارواکو د نن قدلو په شرط ویلي د برید تیر شپه شوې دی. برید په داسې وخت شوې دی چې د پاکستان نوی وزیر اعظم د امریکایي ډرون حملو د ودرولو غوښتنه کړې. نوموړی وایي د حملې د پاکستان د خپلواکۍ ضد دي. د خبر ایجنسۍ په لرې پرته سیمه تیرا کې وسلوالو پرون څه باندې 2500 کورونه سوځولې دي. یو سرکاري چارواکي د نن څرګندولو په شرط تیر شپه مشالې ډوته ویل چې سوځول شوي ټول کورونه د حکومت پلاو ډلې انصار الاسلام د پلویانو دي. د پاکستان نبی وزیر اعظم نواز شریف پرون د خپلې 15 کسیزې کابینې غړو نمونه په ډاګه کړل چې زیاتره مهم وزارتونه نواز شریف خپلو نږدو کسانو ته ورکړي دي. البته د بهرنو او دفاعي چارو اهم وزارتونه لا هم چاته نه دي سپارل شوي. د هند پوځ وایي د دوی یو افسر د جمعې په ورځ هغه مهال وژل شو چې پاکستاني ځواکونو په کشمیر کې د غوربند له کرښې هغه غاړه په هندي عسکرو ډزې وکړې. د کنټرول کرخه په کشمیر کې د هند او پاکستان تر واک لاندې سیمې سره جلا کوي. په چین کې لږ تر لږه 30 کسان په یو بس کې د اور لګېدو له امله وژل شوي دي. د چین سرکاري خبري اجانس وایي دغه پیښه پرون د هیواد په جنوب مشرقي برخه کې د یمن په ښار کې رامنځته شوي. یو وسلوال د امریکا په کالیفورنیا ایالت کې لږ تر لږه 4 کسان وژل او بیا پولیسو دغه برید کوونکي وواژه. د چارواکو په وینا دغه پیښه لومړی په یو کور کې پیل شوه. هلته برید کوونکي 2 کسان وژل او دغه کور ته یې اور ورسره کړو. پولیس څرګندوي چې برید کوونکي له سره ترخپو تورې جامې اغوستې وي او مخکې تر دې چې یوې یونیورسټۍ ته ورسیږي 2 کسان یې په سکول کې وژل.
دا خو د سیمې او د نړۍ خبرونه چې لنډیزې درته اسرار علي مومند وړاندې کړې. او د پاکستان د نن ورځې اخبارونو چې لیکلي په خپل اداریو کې سراج سهیر دوه ورځپاڼې لوستي او د اداریو مهم ټکي په دې رپورت کې راوځي کړي دي.
د پیښور نخ پریدونکې د پښتو وحدت ورځپاڼه خپل اداریه کې لیکي چې وزیر اعظم میا محمد نواز شریف په سرګندو ټکو ویلي دي چې باید ډرون بریدونه اوس بند شي. زموږ د خپلواکۍ احترام دی وکړی شي. د قومي ایجنډې تشکیل دپاره به د ټولو سیاسي او پارلماني ګوندونو مشرانو سره د لایح عمل جوړولو بلنه ورکوم. د ادارې په وینا چې د ریکارډ تر مخه په پاکستان کې د کال 2002 او د کال 2008 د انتخاباتو په نتیجه کې جوړ کړی شوو پارلیمنټونو خپل 15 جمهوري مده پوره کړی دا اوس د کال 2014 د الیکشن په نتیجه کې صفا جمهوري ډول اقتدار منتقل کړی شو. دین وړاندې د ملک په ټول تاریخ کې کله هم یو منتخب حکومت او پارلیمان خپل جمهوري مده پوره کولو کې کامیاب شوی نه دی. اداریه زیاتوي چې مطلب دا چې د تیر وختونو په نسبت دا وخت په ملک کې په مجموعي توګه د جمهوریت په لحاظ سره ډیره ګټه راوړی شوې ده. اداریه اخر کې لیکي چې دا ټیک د چې د تیر 100 کلونو راځي ملک د ترهګرۍ بیروزګاری گرانی د توانای بحران او زینو نور ستونزو سره لاس او گریوان دی. خو ول په ملک د جمهوریت پاتلی ته راسمیدل او د سیاسي ګوندونو لخوا یو بل ته احترام ورکول او د یو بل منډیټ تسلیمول د قومي جذبې سرګندونه ده. او چې په دې جذبه نوی وزیر اعظم سره په یاد وینا کې مرسته وکړي شي نو د ملک حالات به ضرور خشي. نن آج رسپن خپل ادارې کې لیکي چې خیبر پختونخوا حکومتي اتحاد د صوبې امنیت په غرض د یوې ټولګوندیزي غونډې اشاره ورکړې ده. خو دې تبا د ای پی سی په ځای مشاورتي جرګه ویلې شي. خو ان هم په دغه وخت کې کله د جرګې را بللو پریکړه کېده نو نامعلوم شرخو په پیښور هوایي ډګر د راکټو بریدونه وکړه. خو دې کې څه قسمه زیان نه دی شوی. دغه رنګ پیښور سره نږدې سیمه د اوزی کې د سړک غاړې بم چاودنې له وجې دوه پولیس والا مړه شو. ادریه وایي چې د خیبر پختونخوا اولس د ترهګرۍ او بمی چاودنو له وجې د یرې ترخې سره مخ دي. او خاص کر پیښور کې ځای په ځای شناختی کارت خودلو هم دوی تنگ کړی دي او اوس امن او صلاح غواړي. نو داسې حالاتو کې د صوبایي حکومت لخوا جرګه را بلل یو ښه خبره ده. او بل دا چې د تیرو ټولګوندیزو غونډو په نسبت دوی سره د دې د عملي کولو لپاره هم ډیر وخت دی. ادریه اخر کې لیکي چې د غونډې را بللو نه وړاندې باید ټول هوم ورک مکمل کړی شي او ورسره دا خبره هم باوري کړي چې غونډه کې په شو فیصلو به عمل درآمد کولې شي. نو هیله دا چې د دې غونډې با ګټوري نتیجې راوځي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
واشنگتن پوسټ ورسپانې د پاکستان د نوي حکومت پر اتک سره لیکلي دي چې امریکا ته پکار ده له هند او پاکستان څخه د تجارت خنډونه لري کړي. بلخوا ورلد پالیټکس ریویو نومې ویبپاڼې د ایران لخوا له افغانستان او تاجکستان سره په ګډه د پارسي ژبې او کلتور د یووالي د هڅو په اړه لیکنه کړې ده. احمد چازمی د دې دواړو مقالو مهم ټکي درته اوروي.
واشنگتن پوسټ ورسپانې لیکي نواز شریف د دریم ځل لپاره په غیر معمولی توګه د پاکستان وزیر اعظم جوړ شوی دی او امریکا د هغه په واک کې بیا راتګته په محتاط خوشبيني ګوري. اوس په زیاتېدونکو ډول داسې فکر کیږي چې کڅه هم نواز شریف د پاکستان د پخوانی حکومت په پرتله زیات امریکا پلوي نه دی، خو بیا هم د امریکا په ګټه دی. اوس پښتنه دا راپورته کیږي چې آیا نواز شریف د خپل ماضي څخه سبق اخیستی دی، آیا د هغه د حکومت راپرځولو او بیا د اوږدې مودې جلاوطنۍ له هغه څخه یو ژمن جمهوري مشر جوړ کړی دی، یا که د هغه د ټولواکۍ هڅې به بیا راپورته سي. ورسپانه لیکي چیلنجونه زیات دي. کچیرې د نواز شریف حکومت د پاکستان اقتصاد پیاوړی کړي، داخلي امنیت ټینګ کړي او له خپلو ګاونډیانو افغانستان او هند سره اړیکې ښې کړي، نو د هیلې یو لامل به پیدا سي چې نږدې 40 کروڑ آبادی لرونکي دغه اټمي هیواد به د ناکام ریاست له قطار خپل نوم وباسي او د پرمختګ، ثبات او دوامدار جمهوریت پر لار به روان سي. ورسپانه زیاتوي د نواز شریف د کامیابۍ د چانس زیاتولو لپاره په کار ده چې امریکایي چارواکي له خپل ماضي څخه زده کړه وکړي. راتلونکي شپږ میاشتې به د ترهګرۍ په ضد د ګډې همکارۍ څخه نیولې بیا تر اټمي موضوع او سیمه ییزې ډیپلوماسۍ پورې د امریکا او پاکستان د اړیکو د بیا جوتولو لپاره یو ښه وخت وي. بلخوا ورلد پالیټکس ریویو نومې ویبپاڼه لیکي د 2015 کال راهیسې د ایران ولسمشر محمود احمدی نژاد د فارس ملت پالنې د بیا راژوندي کولو هڅه کړې ده چې د ایران د اسلامي مشرانو له نظر سره په ټکر کې ده چې اسلام د هیواد بنیادي ستن ګڼي. اهمه خبره خدا ده چې د احمدی نژاد دغه نظر په اړه یو شمېر غونډې او دستوري وسوي چې نوموړي دغه درې واړه هیوادونه د یو بدن غړي وبلل. ویپاڼه لیکي د تاریخي پس منظر سربیره د ایران دغه ډول هڅې د خپلو ستراتیژیکو ګټو لپاره دي، خو اوس د پراخ نفوذ دغه هڅې له خنډونو سره مخامخ شوي دي. لومړی دا چې د درو واړو هیوادونو ترمنځ شکونه او توپیرونه وجود لري. شیګان د افغانستان د آبادی 15 برخه جوړوي او اوس هم اکثریت چې پښتانه سنیان دي پر حکومت غالب دي. په تاجکستان کې هم د سنی او شیعه تناسب یو ډول نه دی او زیاتېدونکي سنی بنسټپالي له ایران سره واټنونه نور هم زیاتوي. د تاجکستان بې باوري توپ خو آن د ایران لخوا د درو هیوادونو د فارسي ژبې د ګډ ټي وي چینل د پرانستلو او د ویزې د ختمولو پلان هم دړي وړي کړي. نو په داسې حالات کې د ایران لخوا د درو واړو هیوادونو د ګډ کلتور او یووالي هڅې د اوږدمهاله خنډ سره مخ دي.
دا مشال ریډیو ده.
اوس هم د ترکی په اړه یو ریپورت. د اروپایي اتحادیې د پراختیا د کمیشن مشر سټیفن فیولی د ترکی او د وزیر اعظم رجب طیب اردوغان ته خبرداری ورکړی چې د مظاهره کوونکو پر ضد زیات طاقت استعمالول داسې عمل دی چې په جمهوریت کې گنجایش نه وي. د اروپایي اتحادیې د چارواکي پرون په استنبول کې په یو خبري کانفرنس کې د څرګندونې کړې چې جزئیات یې درته فرشته جلال زی وړاندې کوي.
د اروپایي کمیشن د پراختیا مسول خبريالان ته وویل
excessive use of force by police against these demonstrations has
not دا چې پولیس د مظاهرو د ځپل لپاره د زیاتې قوې څخه کار اخلي په دیموکراسي کې نه ځایږي. زه خوشاله یم چې حتی د ترکیه حکومت په دې خبره اقرار کړی دی. اوس دا مهمه ده چې نه یوازې د مسلې په اړه شفاف او چټک چیرنې وسی، بلکې له عاملینو سره یې باید حساب کتاب وسی. په تیرو څو ورځو کې د ترکیه په څو ښارونو کې له مظاهره کوونکو سره د پولیسو په نښتو کې د درویو تنو وژل کېدل تایید شوي او ویل کېږي چې زرګونه تنه زخمیان شوي دي. د اروپایي اتحادیه مسؤلینو ویلي چې سوله ییزې مظاهرې په یو ډیموکراتیک ټولنه کې د نظر څرګندولو مشروع لاره ده. په همدې خبري کنفرانس کې د ترکیه صدر اعظم رجب طیب اردوغان د اروپایي کمیسیون د پراختیا د مسؤل په جواب کې یو اربیا پر رستویو پیښو خوښنی څرګنده کړه. اردوغان ویل چې یو شمېر کسان د خپلو سیاسي ګټو په خاطر له دغه پیښو ناوړه استفاده کوي او تر هغو خلکو مخې کېږي چې د خپلو ډیموکراتیکو حقونو لپاره مبارزه کوي. موږ د دې پیښو په پیل کې د مداخلې په خاطر څو واري خوښنی څرګنده کړې ده. موږ دا هم مخکې له مخکې ویلي چې ضروري اقدامات وکړو. موږ د کورنیو چارو وزارت پر دغه پروسه کار ته دوام ورکړی دی. کچېرې په اروپایي هیوادونو کې چا داسې له تشدد ډک کار کړی وای او د داسې تخریب سبب ګرځېدلی وای، نو شاید تر دې له شدیدې مداخلې سره به مخامخ شوي وای. اردوغان ویل چې د هر چا د ډیموکراتیکو غوښتنو په وړاندې خلاص نظر لري، خو ټینګار یې وکړ چې په ترکیه کې سوله ییز اعتراض د هغو کسانو ښکار سو چې بېله سیاسي اجنډا لري. په ترکیه کې مظاهره اول د استانبول ښار په ولوی پارک کې د یو پراختیایي پروژې پر ضد پیل شوې. له تېرې اونۍ راهیسې د دې هیواد په بیلابیلو ښارونو کې لسګونه زره کسانو په دې مظاهرو کې برخه واخیسته او د رجب طیب اردوغان په مشرۍ اسلام پالي حکومت یې تورن کړ چې مستبدانه اقدامات یې زیات کړي دي.
فرشته جلال زیوه د افغانستان د بشري حقوقو د خپلواک کمیشن مشر غوښتنه کړې چې ژر تر ژره د شوزو په وړاندې د تشدد مخنیوي قانون تصویب شي. ډاکټر سیما سمر پرون په هرات کې وویل چې د ولسی جرګې لخوا د دې قانون تصویبول د شوزو د حقوقو د پراختیا لپاره یو مهم ګام دی. په عین حال کې په ولسی جرګه کې د شوزو چارو د کمیشن مشر فوزیه کوفی وایي چې د قانون د جنجالي برخو پاړه د یو شمېر اسلامي هیوادونو لالمانو او د افغانستان دننه له پوهان سره مشورې روانې دي. میرمن کوفی پرون له مشال ریډیو سره په ځانګړي مرکه کې ول چې قانون به تر مشورو وروسته ولسی جرګې ته واستول شي. فرشته جلازی له میرمن کوفی سره مرکه کړي او په سر کې ځینې پوښتنې چې د قانون په اړه بحثونه کم ځای ته رسیدلې دي.
تر هغه وخت وروسته چې د قانون په پارلمان کې تصویب نشو، دا قانون به زمونږ کمیسیون ته چې د خزو چارو کمیسیون دا راوستل شو او مونږ اوس په یو مشوره کې یو د علماء سره د نه یوازې د افغانستان د علماء سره بلکې د نورو اسلامي ممالکو د علماء سره د مدني ټولنې د غلو سره د خزینه او هغه محترم وکیل صاحبان چې هغه مختلف نظریات لري، مونږ غواړو چې د یو پراخه مشوره او پراخه دیالوګ پر اساس د قانون تصویب کړو. مګر هغه اساسي ټکي چې د دې قانون اساسي ضرورت مونږه په نورو اسلامي نړۍ اسلامي مملکتونو هم لرو، هغه د خزو اساسي حقونه ده. مونږه نشو کولای چې هغه ماده چې هغه اساسي حقونه د خزو تضمینوي، مونږ خپل ځان ته د دې صلاحیت نه ورکو چې هغه ماده تعدیل او یا هم رد کړو.
نو تاسو فکر کوئ چې تعدیل به سي که په خپل بڼه د تصویب سي؟
زه فکر کوم چې د پارلمان ډېر زیاته غلې چې د هغوی غواړي چې دا قانون تصویب شي. دا قانون د مدني قانون په اساس د نورو اسلامي نړیو، یعنی زموږ ګاونډي پاکستان او ایران، د مصر، د مراکش او نورو مملکتونو اسلامي مملکتونو چې ده د هغه قوانینو پر اساس جوړ شوی دی. یعنی په نورو اسلامي مملکتونو کې ډېر ښکاله مخکې یا شل کاله مخکې داسې قوانین موجود و. خو اوس موږ په افغانستان کې غواړو چې داسې قوانین یا قانون چې هغه زما مور ته زما خور ته، یعنی افغانستان هغه آسیب پذیر بخش د افغانستان ښځې ده، هغوی ته یو مسؤلیت ورکړي او معافیت ورکړي، حمایت وکړي. متاسفانه د دې قانون په ضد ډېر منفي تبلیغات شوی دی، بې اساسه تبلیغات ډېر شوی دی. ځینې خلک بغیر له دې نه چې هغه قانون ته مراجعه وکړي ولولي د قانون محتویات خپل ځان پوه کړي، یوازې د دې چې دا قانون د دین پر خلاف دی هغه مخالفت کوي. په داسې حال کې چې دا کاملا بې اساس ده. که دا قانون د دین پر خلاف و نو ولې زمونږ د محاکمو چې څلور کاله مخکې دا د فرمان په حیث نافذ شو ولې هغوی غبرګون ونه ښودل؟ خو زه فکر کوم چې په اکثره مواردو کې د ښځو په هکله برخورد یوه سیاسي برخورد ده. زه فکر کوم که مونږ د یو مشورې او د نورو اسلامي ممالکو د علماو سره په تفسیر او خپل افغانستان د علماو سره په مشوره، د مدني ټولنې سره په مشوره که مونږ دا قانون بیا پارلمان ته وړاندې کړو، نو زما هیله دا ده چې دا قانون تصویب شي.
څه وخت تاسو بیا پارلمان ته وړاندې کوي؟
اوس معلوم نه ده، ځکه چې اوس قانون زموږ په کمیسیون کې ده او تاسو پوهیږئ چې د مشوره او بحث پروسه یوه اوږده پروسه ده. زموږ هیله دا ده چې مخکې د دې نه چې د افغانستان هغه سیاسي انتقال رامنځته شي، مونږ د قانون تصویب کړو. مونږ ضرورت لرو چې یوه ملي سند د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي قانون مخنیوی ولرو، ځکه چې هغه یوه ملي ضرورت ده. یعنی مخکې د دې نه چې د ښځو حقونه د کوم سیاسي معاملې قرباني شي، مونږ باید یو ملي سند چې د افغانستان د ملي نهادونو یعنی پارلمان لخوا تصویب شوی وي، مونږ هغه سند ولرو.
لاسی لا فرشته جلالزی سره خبري کولې. په خوست کې د ولایت د مشرتابه لخوا روانونی د سولېونی په نوم ونمو سو د ولایت مقام چرواکی وایي چې د سولېونی په شپو ورځو کې په دې حکومتي دارو بیلابیلو سازمانونو، شوراګانو او مدني خوځښتونو کې لخوا ټولنیز، سیاسي او کلتوري برنامه، ځانګړي تفریحي پروګرامونه او ورزشي سیالۍ ترسره شي. پاړه نجیب الله لوخیل رپورټ لري.
د خوست والی عبدالجبار نعیمی هغه پیغام چې د سوري اونۍ په مناسبت د د ویان مبارز محمد زدران لخوا ورسول شو پکې له خلکو غوښتنه شوې چې د قومي شخړو په هواري کې مرسته وکړي. په پیغام کې د افغان حکومت پر وسلوالو مخالفینو هم غږ شوی چې له جنګ د لاس واخلي او د خپل هیواد په سمسورتیا کې د سهیم شي.
که څه هم ولایتي ادارې په تېرو دریو کلونو کې په لسګونو شخړې او ټولنیزې ستونزې هوارې کړې او یا هم د هوارېدو په درشل کې دي، خو بیا هم له ټولو هغو کسانو څخه چې د خپلو شخصي او ناروا ګټو لپاره په دې قومي جنجالونو کې لاس لري غوښتنه کوم چې د دنیاوي او اخروي ژوندانه په پام کې نیولو سره له دغو کارونو لاس واخلي. د غرض په ټولو هغو وسلوالو مخالفینو چې د دولت پر ضد په یوه او بله نامه وسله اخیستي او مخالفت لاس پورې کړی همغه کوم چې په هیواد مور ده، نو راشئ د سولې د پروسې سره یوځای شئ، د خپلو ولسونو او جنگ ځپلي خاورې په آبادۍ، آرامۍ او پرمختګ کې د نورو افغانانو ورونو تر څنګ ونډه واخلئ.
قومي مشر حاجي رسول محمد خان تنی په خپلو خبرو کې د ولایت مقام دا نوښت وستایه او وی ویل دا ډول برنامې کولای شي لږ تر لږه په خلکو کې د سولې غږ او د سولې غوښتنې مفکوره خپره کړي.
د سولې هر اقدام یا هر قدم چې اوښتل کېږي، هر حرکت چې کېږي، افغانان یې مني. نتیجه دغه ورکې کلک مگر بیا هم د شولې تګری دغه نو د شولې د اونۍ په نوم د ولایت مقام په ابتکار نه کړم د کلن د هفته کې خو یو تبلیغ وشي.
لیکوال او ژورنالیست زاید شانګار در رسنیو له استادو شاعرانو لیکوالو او فرهنګیانو وغوښتل چې په دې اونۍ کې د سولې غږ د خبروي لپاره په ګډه کار وکړي تر څو خدای وکړي چې سولې ته خلک ورلاند شي.
په خوست کې د سولې اونۍ اعلان شو، دلته وویل شول چې د سولې لپاره به یوه مشاعره جوړیږي. همداشان رسنۍ بیا په ځانګړې توګه راډیوګانې د دوی غږ هر کور ته رسیږي، هرې کورنۍ ته. نو په کار ده چې په دې اونۍ کې رسنۍ، لیکوالان او شاعران او فرهنګیان ګډ کار وکړي تر څو که خدای وکړه ورو ورو موږ د سولې په خوا ورنږدې
شو. ټاکل شوی د روانې هفتې په پای کې د سولې اونۍ د ټولیزو فعالیتونو د څرنګوالي او ارزونې لپاره په خوست کې یو لوی کلتوري پروګرام جوړ شي. په دې موده کې به د سولې په تړاو بحثونه، د سولې کار ونونه، تفریحي برنامه، ورزشي لوبې او نور په زړه پورې پروګرامونه ترسره شي چې د خوست چارواکي تمه لري په یادو ټولنیزو برنامو کې به خلک په پراخه کچه ونډه واخلي.
د نجیب الله لوخیل رپورټ موریدی. د افغانستان په خوست ښار کې د خواجه متون غونډې د استوګنې 300 کورونه ته د بجلی کمپنۍ څخه د 54 میلیون افغانیو په لګښت برښنا ورکړل شو. د یو شرکت مسولین وایي چې ډېر ژر به د ښار نورو د استوګنې پروژو ته هم برښنا ورکړل شي. په دې اړه یو ځل بیا د نجیب الله لوخیل رپورټ اورو.
د خوست برښنا شرکت مشر انجینیر مایل شاد یاد پروژې د پرانیست په مراسمو کې وویل چې په نوموړي پروژه کې به 301 کورونه برښنا څخه برخمن شي او د دې په تعقیب به یو شمېر نور سیمو حکومتي او غیر دولتي ادارو او نویو ښاري پروژو ته د برښنا مزي وغځول شي.
د دې ترانسفارمر یا د دې شبکې په فعالولو سره به د ماتون د تپې چې یوه تاریخي تپه ده او تاریخي ارزښت لري، 301 بابا کورونه به د برښنا د روښنایي څخه برخورداره شي. 4,200,000 روپۍ لګښت راغلی دی. وروسته د دغې شبکې د مونتاژ څخه به موږ د خوست برښنا شرکت پرسنل نورو ساحاتو تعلقه 1200 فامیلۍ اداري کمپلیکس پوهنتون دغه به تر خپل لاس لاندې ونیسو او د موږ د خوست ښاري شبکه به زیات پراخوالی پیدا کړي.
خوست والی عبدالجبار نعیمی د متون غونډۍ کورونو ته د برښنا د غځونې او فعالولو په مراسمو کې وویل چې برښنا ته لاسرسی د دې پروژې د خلکو د کلونو کلونو ارمان و او د هیلې څرګنده کړه چې یاده شبکه به نور نویو پروژو ته هم خپل فعالیتونه وغځوي.
تقریبا د کلونو کلونو په دې خوا د برښنا د ضرورت لپاره انتظار ایستي. خوشبختانه نن به 301 کور ته د برښنا هغه سهولت چې دی په خوست کې محروم نن به دغه سهولت څخه برخوردار شي. او زه امیدوار یم چې د برښنا شرکت د خوست د ولایت د ښار هغه باقي مانده ساحې چې دی چې په هغه کې ځینې رهایشي او دفتري ادارې دي چې د دې سره بغلته دي، همدغسې د شیخ زید پانتون اداري کمپلیکس او د شفاخانې دغه ټولو ته او امیدوار یم چې په شش کال کې دغه د خوست ښار اکثره ساحې تر خپل پوشش لاندې راول.
د یادونه ورته دا مهال په خوست کې د استوګنې د نویو ښاري پروژو تر څلورو زرو ډېر کورونه د برېښنا، اوبو او نورو ښاري خدمتونو څخه بې برخې دي چې په پرله پسې توګه له حکومت څخه په دې برخه کې د پاملرنې غوښتنه کوي.
د نجیب الله لوخیل رپورټ ته خوشوست. د خبر پښتونخوا د پېښور سره کلیواله سیمې بډبیر کې څو ورځې وړاندې د نامعلومه وسلوالو په ډزو کې ژوبل سوي د پولیو څاڅکي ورکوونکي زنانه پرون په هسپتال کې مړه سوې ده، چې د پولیو د کمپاین په دوران کې د مړه سو شمېره نه ته ورسېده. بلخوا د صحت نړیوال ادارې د پولیو پروګرام مشر عمران خان سره لیده کاته کړي او د صبح کې د پولیو د ناروغي د خطرې څخه خبر کړی دی. په دې حقله د پېښور د شبیر مجان رپورټ اورو.
د تیرې مئی میاشتې په 28مه نیټه د پېښور بډبې رسمه کې دوه نامعلومه وسلوالو چې په موټر سایکل سوارو د پولیو څاڅکي ورکوونکي دوه زنانو باندې ډز وکړې، چې په نتیجه کې یوه زنانه پټک کړه او بله سخت ژوبل حالت کې د پېښور لوی هسپتال الیرت کې داخله کړل شوې، چې هغه هم نن مړه شوه. د پېښور د لیډرین هسپتال ترجمان سید جمیل شاه د دغه مړی پخلی وکړو.
جی موږ سره راغلی په 28 مئی باندې، دته هډ انجری وا او د په وینټیلیټر باندې به موږ واچول اپریشنونه یو شو. په آخر کې بس د دې نن سار نه نیمې بجې کوم دا وفات شو. د دې عمر داسې 20-21 سال.
د پولیو د مخنیوي یا ای پی ای ادارې یو مشر ډاکټر امتیاز مشال لیډو ته وویل چې په خیبر پښتونخوا کې تر دې دمه د پولیو کمپاین دوران د سلورو پولیس والو په شمول 9 کسان وژل شوي دي، خو له دوی به راتلونکي کې د پولیو کمپاین دوران پوره پوره تحفظ باور کړی.
دې کې خو لورنی خبر دا چې موږ پولیس کوټ دا درخواست هم کړی دی، هغه سره د موږ په دې کې میټینګ هم شوی دی چې څه طریقه باندې دو حفاظت ته دي شي. هغه باندې موږ خبره کړی دا، هغه نه علاوه مجلسونو علما کرام دي دا هغه مدرسې لوګي دا هغه په ذریعہ باندې د پولیو په اړه کې کوم چا په ځین کې سره موږ خبرې نو هغه په اړه کې هغه خپل طرف نه پرې باندې فتور کی پرون په اسلام آباد کې یو کانفرنس ختم شوی دی او هغه کانفرنس هم هغه دا فتور کړی دا چې دا پولیو حلال هم دي او دا ماشومان لور کول هم ورو په فرض.
بلخو د ای پی ای یا د پولیو د مخنیوي ادارې شمیره تر مخه روان کال کې په خیبر پښتونخوا او قبایلی سیمو کې نه د پولیو نوي کیسونه مخه ترغلي دي، او د لړ کې پرون د نړیوال د صحت ادارې یا ډبلیو ایچ او د پولیو د مخنیوي پروګرام مشر ډاکټر الیاس دوری هم په اسلام آباد کې د پاکستان تحریک انصاف مشر عمران خان سره لیده کاته کړو او هغه ته ویلي چې خیبر پښتونخوا کې پولیو یو غټه خطر ده او باید د خیبر پښتونخوا حکومت د دې د مخنیوي لپاره کوټل ګامونه پورته کړي. ولې په داخله د پاکستان تحریک انصاف د صوبایي اسمبلی غړو د سوایلونه ډډه کړه، خو څرګنده کړه چې د سیاست لپاره د دوی یو خپل پروګرام دی او ډېر زر به هغه وړاندې کړي. بلخوا په پېښور کې پولیو څاڅکي ورکوونکي ایل ایچ ایس سید فیروز وایي چې دوی به کمپاین کې تر هغې برخه نه اخلي تر څو چې د سیاست اداره او حکومت د دوی د امنیت غوښتنې سرته ونه رسوي. یادونه ول ده چې د ای پی ای یا د پولیو د مخنیوي ادارې شمیرې تر مخه په خیبر پښتونخوا کې دوی به 250,000 ماشومانو ته د پولیو قطرې ورکوي، خو له 13 مدیر سره په پولیو ټیمونو د بریدو نه لوجه پولیو څاڅکي ورکوونکو کمپاین کې تر هغه د برخه اغستونه انکار کړی تر څو چې د دوی په وینا دوی ته پوره سکیورټی نه وي ورکړل شوی. شبیر احمد جان، مشال ریډیو، پېښور.
د مشال پنوم په دې نمبر خپل پیغام ریکارډ کړئ. خوندور پیغامونه، تبصری، ټوکی، شیرونه او خیسته خبرې مونږ ته پرېږدئ.
دی ډیپلوماټ مجلې په یو مقاله کې راغلی په پاکستان کې له 10 کلونو څخه کم عمر ځوانان ډیر زیات دي. مردم نگاران اکثر وایي چې د ځوانانو دومره زیات آبادی مسلې رامنځته کولای شي، خو کچېری د ځوانانو ته تعلیم او تربیه ورکړل شي او دوی په خاصه توګه د انفارمیشن ټکنالوژي د سېکټر لپاره په افرادي قوت اور بدل کړي سي، نو بیا کېدلای شي د پاکستان کمزوري اقتصاد مخ په وړاندې لاړ شي. تفصیل اصرار علمومند.
د ډیپلومیټ مجلې په یو مقاله کې راغلی دی چې په پاکستان کې د 11 مئی په انتخاباتو کې تر ټولو مهمه خبره دا وه چې دا وار د رجستر شو ووټرانو 15 برخه هغه ځوانان وو چې عمرونه یې له 18 څخه تر 25 کلونو پورې وو، او 15% بیا هغه وو چې له 26 څخه تر 30 پورې وو. د مقاله لیکونکي په خبره دا ډیره حیرانوونکې شمیره ده چې په پاکستان کې له 30 کلونو څخه کم عمر ځوانان ډیر زیات دي. د غزوانانو کې زیاتره د تاریخ انصاف لپاره په لیوالتیا سره د ټولنیز میډیا لاره کمپین وچلولو. ویل کېږي چې په پاکستان کې به د ځوانانو د غشمیر تر لسیزې پورې دوام ولري. همداراز هغه ځوانان چې عمرونه یې د 15 نه تر 40 پورې دي، هغوی به تر 2040 کال پورې 40% راپورته شي. حتی تر 2050 کال پورې هم ښکاري داسې چې د منځني عمر ځوانان به د 150 کلونو په عمر کې وي. د مردم شماری کارکوونکي اکثره وایي چې د ځوانانو دومره زیاته آبادی مسلې رامنځته کولی شي. خود مقالکون کی په خبره که چری دوی پر دې زور راوړي چې دې ځوانانو ته تعلیم او تربیه ورکړل شي، او دوی په خاصه توګه د انفارمیشن ټیکنالوژي د سېکټر لپاره په افرادی قوت ور بدل کړل شي. نو بیا کې دې شي د پاکستان کمزور اقتصاد مخ په وړاندې لاړ شي، او له وخت ریدو سره کې دې شي دغه هیواد د هندستان په شان پرمختګ وکړي. خو لبه د منغه دا به دومره آسان نه وي، ځکه چې د پاکستان زیاتره بجټ د دې هیواد پر فوز لګي، نه چې د تعلیم په مت کې. او دا محل هغه 40 میلیونه ماشومان چې عمرونه یې له 15 څخه تر 19 کلونو پورې دي سکولونو ته نه ځي. په مخالک
اسرار علم مومندو دا ریپورت تاسو په منځ کې واورېدی، ځکه چې وخت کم دی وبخښئ. خو بهرحال یو بل ریپورت لرو، هغه دا چې د فاټا سیکریټ چارواکي وایي د خیبر پښتونخوا گورنر انجینیر شوکت الله خان په وینا د خیبر ایجنسی په جمهوریت شاکا سیمه کې یو بین الاقوامي معیار سپورټس کمپلیکس جوړولو تابع کړی. په دې کې به د هرې لوبې لپاره جلا جلا میدان وي، او قبایلي لوبغاړي ته به هر ډول اسانتیاوې ورکول کېږي. د قبایلي سیمې خلک او لوبغاړي په دې اړه څه وایي؟ د مشال همکار ریپورت لري.
د فاټا سیکریټ چارواکي وای چې د خیبر پختونخوا گورنر انجینیر شوکت الله خان په امر یې د خیبر ایجنسی په جمرود شاکه سیمه کې د یو بین المللي معیار لوبو میدان یا سپورټس کمپلیکس جوړولو پریکړه کړې ده. دوی وای چې د فاټا سپورټس کمپلیکس په نامه په دې منصوبه به څه د پاسه 100 میلیونه روپۍ لګښت راځي، خو په دستي توګه به ورته د فاټا را روان کالنی ترقیاتی پروګرام ای ډی پی کې خواوشه 950 میلیونه روپۍ بیلوي، او دا به په شپږ سوه کنال ځمکه باندې جوړیږي. د دوی په وینا په دې سپورټس کمپلیکس کې به د هرې لوبې جدا میدان وي، او قبایلي لوبغاړو ته به پکې د بین المللي معیار اسانتیاوې ورکولی شي. په دې هکله د فاټا سپورټس ډایرکټر فیصل جمیل شاه مشال ریډیو ته وایي
دا خو به انټرنیشنل لیول سپورټس کمپلیکس وي انشاءالله، او دا د فاټی د پاره به دین د باجاور مومند کورم د ټول کسان به دینه فائدہ اخیستی شي، او دا به انشاءالله زموږ د خیال چې دا به پاکستان کې یو ډېر ټاپ او لیټسټ یو پروجیکټ به وي که خیر وي. دا یو واحد سټیډیم دی چې دی کې به کرکټ گراؤنڈ هم وي، فٹبال سٹیڈیم به وي، یو ملٹی پرپز ہال بھی چاہیے کہ والی بال اور باسکٹ بال بکی دیشی ہاکی سٹیڈیم بزانت بھی بیڈمنٹن ہال بزانت بھی
د فاټا سپورټس کمپلیکس په حقلا د قبایلی سیمې خیبر ایجنسی او مشر شاه حسین شینوار وای چې دوی د گورنر د دغه ګام ستاینه کړي، او د سربه د قبایلی سیمو د لوبغاړو ضرورتونه پوره شي.
ټولو نه اول موږ د گورنر صاحب شکریا ادا کوو، ځکه چې دا په فاټا په تاریخ کې ما په خیال چې د دینه مخکې چرته دومره لوی پروجیکټ نه دی منظور شوی. نو دغه سې د فاټا کوم ځوانان چې د کوم چې د سپورټ سره تعلق ساتي راغو کوم ضرورت چې هغه اور سره پورا کیدای شي په مکمله توګه باندې.
د خیبر ایجنسی په جمرود شاکه سیمه کې د بین المللي معیار سپورټس کمپلیکس د جوړېدو د اعلان په اړه د دغه سیمې د باسکټبال یو لوبغاړی محمد آصف خپل احساسات صدا سره شریکوي.
زه چې کله خبر شوم نو یقینا زه ډیر خوشاله شوم، ځکه چې کله مونږ داسې سوچ نو کړی چې مونږ ته یو ښه گراوند چې کوم دی کنه پرووایډ کوي، یو مونږ چې کوم گراوندونو باندې لوبې کوو نو باسکټبال ته یو ډیر ښه ټوس گراوند پکاري، خو مونږ کله په هغه په خاورو کې لګیا یو، کله چې کوم دی پیرینګ باندې لګیا یو دویم رینګ نه، بیا چې دا گراؤنڈ تاسو وګوره بالکل په شګه کې لګیا یې، کچاري یو کس دلته ولوګی لیا چې کوم دی نو اکثر له دوی خپل میچ کوم دی په دې کانو کې ویني سي، موږ سره بیا هغه چې کومه فرست ایډ سامان هم داسې نشته.
او د فاټا کرکټ ټیم یو وتلې لوبغاړی سید حسین وای چې دا د خوشاله خبره ده، خو باید په دې باندې په عملی توګه کار وکړي شي.
بس دا خو ډیره خوشاله خبره، خو ډیره خوشالي بالتي چې کله دا مکمل شي او په دې کې دا گیمونه سٹارټ شي، نو ضروری خبره ده چې په دې باندې یو عملی کار وشي او سٹیڈیم چې دا جوړ شي.
دا چې دې منصوبې ته عملی جامه ورکولو کې حکومت څومره دلچسپي لري. په دې حکله د فاټا سپورټس ډایریکټر فیصل جمیل شاه وایي،
گورنر صاحب چې دی هغه خصوصي هدایتو ورکړو چې یاره زه غواړم چې زما په موجودګۍ کې دی فاټا ای ډی پی کې دا سکیم راشي. دا دی انشاءالله دې کال فاټا ای ډی پی کې به دا راشي که خیری موږ لګیا یو په دې باندې کار کوو، او دا به انشاءالله په انټرنیشنل فرمز باندې به جوړو. ولې چې دا یو ډېر غټ پروجیکټ دی.
یا د دیویچ په قبایلی سیمو کې په بیلابیلو لوبو کې یو شمیر بین المللي لوبغاړي شته، او دوی د تیرې اوږدې مودې راهیسې دغه غوښتنه کوي چې دوی دپاره دی د یو بین المللي معیار لوبو میدان په قبایلی سیمه کې جوړ کړی شي.